افریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي. د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. په پاکستان کې د پرونی انتخاباتو د رائے شمیرلو بهیر پیل شوی او د انتخاباتو د کمیسون مشر وایي چې د دغو انتخاباتو لمړنۍ نتیجه به وروسته له هغې چې چارواکي د جمعې د ورځې په لومړیو کې د رایو ورکولو د مرکزونو نتیجه څارونکو بنسټ ته وسپاري د ټولو لپاره اعلان کړي. د دې کمیسون مشر سکندر سلطان راجا پرونی عام انتخابات بشپړ شفاف او سولیز وبلل، خو د پاکستان پوز پرون د انتخاباتو په تړاو د یو 50 بریدونو خبر ورکړ. پوز په یو اعلامیه کې ویلي چې په دغو بریدونو کې لشت لژه 12 کسان چې زیاتره یې امنیتي کسان دي وژل شوي دي. د پوز په وینا په دغو بریدونو کې د 50 وسلوالو په وژل کېدو سربیره لشت لژه 9 کسان ټپیال شوي دي. په پاکستان کې د انتخاباتو په اړه د نړیوالو خبرګونونو په ترڅ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په پاکستان کې د بیان د ازادۍ د محدودیدو لپاره پر اقداماتو اندیشنه ښودلې ده. پرون د پېښور په ګډون د پاکستان په اکثرو لویو ښارونو کې د موبایل او انټرنیټ شبکو فعالیت ځنډول شوی. خو د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې دغه اقدام د امنیت د پیاوړتیا لپاره کړی و. د راپورونو له مخې د چین په میلیونونو ډالر پانګونې د افغانستان له شمال څخه د تیلو تولید زیات شوی دی. د امریکا شغ رادیو د راپور له مخې د چین د انرژي شرکت د 9.5 میلیون ډالر پانګونې په مرسته د شمال د تیلو له حوزې په ورځني ډول د امو تیلو تولید 1000 متریک ټنو ته رسیدلی، خو دا د هغې پانګونې په درو کې یوه برخه ده چې پیکینګ یې ژمنه کړې ده. د هغه موافقه لمخې چې یو کال وړاندې د چین د شینجن د مرکزی آسیا د پټرولیم او غازو شرکت د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د 25 کلونو لپاره لاسلیک کړی، دا شرکت باید په لومړي کال کې 150 میلیون ډالر پانګونه وکړي او تر 2028 کال پورې د پانګونې اندازه 540 میلیون ډالر ته ورسوي. د هرات سیمه ایز چارواکي وایي په دې ولایت کې د وروستۍ زلزلې زیانمن شوو ته لسکونه نور کورونه ورکړل شول. د هرات لپاره د طالبانو د والی ویندوی نثار احمد الیاس پرون پنجشنبه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې 9 نور کورونه د یو شمېر جګپورو چارواکو په حضور کې زیانمن شویو کورنیو ته وسپارل شول. د ندی ویلی چې دغه کورونه په کومو سیمو کې زیانمن شوی او تسپارل شوی، خو باختر خبری آژانس د هرات لپاره د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ د رئیس احمد الله متقی له قوله ویلي چې دغه کورونه د زندجان ولسوالۍ په سربلند او نایب رفیع کې ویشل شوي دي. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی الکساندر سیرسکی د دې هیواد د پوز د لوی درستیز په توګه ټاکلی دی. زیلنسکی د دې ټاکنې له اعلان مخکې وویل چې د اوکراین د وسلوالو ځواکونو پر مشرتابه د غور وخت را رسېدلی دی. د پرون پنجشنبه په یوه اعلامیه کې ویلي چې ښاغلی سیرسکی له ښې دفاعي تجربې برخمن دی. د زیاته کړه چې نوموړي له کیف څخه د دفاع عملیات مخته یوړل او هم د یرغلیزو عملیاتو بریالۍ تجربه لري.
زموږ شخله آزادي رادیو اوري.
د اروپای ټولنې څنګه استازي د دوه غونډه د افغانستان په اړه د مانالرونکو خبرو لپاره شفور سات بولی. یو شمېر افغانان د غزې جګړې ته د افغان انتحاریانو د لیشلو په اړه د ایران د سفیر پر څرګندونو خبرګون شي.
ایران هم غواړي خپل بدل وخت له امریکا نه بینند افغانستان نوم په دې کې دی چې ګواکې ته ورانه موږ سره دی.
د پاکستان انتخابات به د افغانستان په اړه د دغه هیواد پر پالیسي څه اغیز ولري؟
د پاکستان افغان پالیسي دا فیصله چې د سیاسي کمیټو ته اجازه نه کوله.
د کونړ د وټاپور په سفری کې په لوبي ځل یو کلینیک جوړ شو.
دا وطن اباد شوی د وطن کې کلینیک نو دا نوم یې ځل دی چې کلینیک جوړ شو.
د پښتو په نوم د موسیقي پارچې نړیواله جایزه واګټله. په کندوز کې مالدار وایي د څارویو لپاره واښو نور خواړه نه لري.
زو زبانی گزاره کوده اغزی چی دیفه نور نست خشم غفتر از اوکر نست در طول خلق بده آقاد بدیم.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
په پاکستان کې د پرونیو عامو انتخاباتو له پای ته رسیدو وروسته د رای شمیرلو بهیر پیل شوی دی. د پاکستان د انتخاباتو د کمیسیون مشر ویلي چې د جمعې د ورځې تر لومړیو پورې به چارواکي د رایو نتیجې څارونکي بنسټ ته وسپاري او وروسته به نتیجې په عام محضر کې خپرې شي. د پاکستان پوځ ویلي چې د انتخاباتو په تړاو د تاوتریخوالي په پیښو کې شاوخوا 50 کسانو ته مرجوب لاوښتی ده. د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف د خپل ګوند بری ادعا کړې ده. د دې موضوع جزئیات نوریاس نوری اوروي.
په پاکستان کې د پرونیو عمومي انتخاباتو وروسته د رای شمیرلو بهیر پیل شوی دی. په پاکستان کې دغه انتخابات د مرکزي پارلمان او د هیواد د څلورو ایالتونو اسمبلیو ته ترسره شول. د رای اچونې بهیر چې په سیمه ییز وخت په ډیرو سیمو کې د سهار په 2 بجو پیل شوی و، په سیمه ییز وخت ماښام په 5 بجو پای ته ورسید. د پاکستان د انتخاباتو د کمیسیون مشر سکندر سلطان راجا دغه انتخابات شفاف او سوله ییز بولي. یو شمیر لوري په هغې کې د لاسوهنې او بې نظمیو او پوز هم د انتخاباتو په تړاو د څه باندې 500 بریدونو خبر ورکوي. د پاکستان پوز پرون وویل چې د انتخاباتو د بهیر د ګډوډولو لپاره د وسلوالو په بریدونو کې لږ تر لږه 12 کسان چې اکثره د امنیتي ځواکونو غړي و وژل شول. د جرمني خبري آژانس راپور له مخې د افغانستان او ایران پولې ته نږدې د پاکستان په جنوب لویدیځ او شمال ختیځ نارامو سیمو کې لږ تر لږه 150 بریدونه وشول. پوز په یو خبره کړې لمه کې ویل چې د وژل شوو کسانو په ډله کې لږ تر لږه 10 د امنیتي ځواکونو غړي دي. پوز ویل چې په دغو بریدونو کې 15 وسلوال وژل شوي او لږ تر لږه 9 کسان ټپیان شوي دي. په پاکستان کې پرونیو انتخاباتو د امنیت لپاره د پوز او ملیشو په ګډون د امنیتي ځواکونو شاوخوا 6 لکه غړي ګمارل شوي وو. د پخواني صدر اعظم نواز شریف ګوند د انتخاباتو د ګټلو ادعا کړې ده. نواز شریف پرون مخکې له دې چې د رای ورکولو بهیر بشپړ شي وویل کله چې دا ټاکنې پای ته ورسیږي نو دوی به سره کښېني او پرېکړه به وکړي چې څوک د صدر اعظم او څوک د پنجاب ایالت اعلی وزیر وي. پر تاوتریخوالي سربیره پرون په ټول پاکستان کې د موبایل ټلیفون او انټرنیټ شبکو فعالیت ځنډول شوی و. خو د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې دا ګامې د ناامنۍ د پیښو د مخنیوي لپاره کړی و. په عین حال کې د شمالي وزیرستان د میرانشاه په ټپي سیمه کې ځینو ګوندونو تور پورې کړی چې وسلوالو د رایه ورکولو په مرکزونو کې د جمعیت علما اسلام ګوند کاندیدانو ته له رایه ورکوونکو پرته نور چاته د رایه ورکولو اجازه نه ده ورکړې. په خپل دې ګوند په دې اړه څه نه دی ویلي خو د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر دغه ادعا ناسمه بللې ده. په پاکستان کې عمومي انتخابات داسې مهال ترسره شول چې دا هېواد له سیاسي او اقتصادي ستونزو سره مخ دی. که هر څوک دغه انتخابات وګټي د دې هېواد د یو په ټپه درېدلې اقتصاد ته به چې د انفلاسیون کچه نږدې 10% ته رسېدلې اوږه ورکوي.
د پاکستان د انتخاباتو په نتیجه کې به د نوي صدر اعظم په مشرۍ نوی حکومت جوړ شي. کارپوهان وایي چې پاکستان به په کورنۍ او بهرنیو چارو کې له یو شمېر چیلنجونو سره مخامخ وي. آیا راتلونکی حکومت به د افغانستان په اړه د پاکستان په اوسنۍ پالیسۍ کې کوم بدلون راولي؟ د پوښتنې ته د چارو یو کتونکی ډاکټر سرفراز خان داسې ځواب وایي.
عرض ده دی چې پاکستان کې انتخابات نه پاس چې کم حکومت راشي هر یو چی هغه که د یوې ډلې وي که د بلې ډلې وي او که هغه د دوه دریو شریکه وي د خارجه پالیسي چې دی هغې کې خصوصا د پاکستان افغان پالیسي د پاکستان چې دی هند پالیسي د پاکستان امریکې سره بس اړیکې وي د پاکستان چینی عروس سره بس اړیکې وي دا فیصله چې دی دا سیاسي حکومتونو ته اجازت نه کولو دا چې دی زمون ستا پاکستانی کے اسٹیبلشمنٹ یا مقتدرہ یا بلہ سولی کے زمون چی کم استخباراتی او عسکری اداری دی اور دا فیصلی آگا کئی نو زکا کتا سداوی چی دی انتخاباتو اثر با زمون با خارجہ تا اغیبانی پالیسی بانی سری نو زمان دا خیال دی چی دا بس دا اختیار واک چی دی آگا با ہم اغی سرائی چی سارا چا سارا مخشو.
ډاکټر سرفراز خان چې خبرې تاسو له ازادي رادیو واورید.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 19, 21, 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د اروپای ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلسن وایي د دوحې غونډه د افغانستان په اړه د معنا لرونکو خبرو لپاره یو ښه فرصت دی. نیکلسن دا څرګندونې کابل ته د خپل سفر په پای کې په یو خبري کانفرنس کې وکړې.
د بل خو طالبان وایي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استاسي روزوا اوتن بایو او د دوی د حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرسیال مولوی عبدالکبیر د دوحې د غونډې په اړه خبري کړې دي. تاکل شویر چې د ملګرو ملتو په قربتو د روان فبروري په 13 او 19 په دوحې کې د افغانستان په اړه کانفرنس جوړ شي. د دې موضوع تفصیل نوریاس نوری وړاندې کوي.
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن وایي د افغانستان په اړه د دوحې په غونډه کې د کیدونکو بحثونو پر مختګ ته محتاطانه خوشبین دی. نوموړي چې افغانستان ته د خپل څلور ورځني سفر په پای کې پرون پنجشنبه په کابل کې په یوه خبري کانفرانس کې څرګندونې کولې وویل دغه غونډه د افغانستان په اړه د معنا لرونکو خبرو لپاره یو ښه فرصت دی. هغه زیاته کړه
The main focus on my visit this time was
دا ځل زما د سفر اصلي تمرکز له واکمنو چارواکو نور افغانانو او د ډیپلوماټیک ټولنې لاستازو سره د نظرونو پر تبادلې څخه دی. هله منو چې واقعي بینانه انتظارات ولرو او په دوحه کې یو رغنده غونډې ته ش چمتو شو.
خغلی نیکلاسن زیاته کړه چې د دوهې غونډې ته د افغانستان د مدني ټولنې استازي او د طالبانو چارواکي بلل شوی خو زیاته کړه چې تر اوسه د برخوالو او هم د غونډې د اجنډا په اړه ځینې پوښتنې شته. د اروپای ټولنې د ځانګړي استازي همدارنګه وویل چې طالبانو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د یو ځانګړي استازي له ګمارنې سره مخالفت څرګند کړی دی. د دغه سی یو استازي ګمارنه د دوهې د غونډې د اجنډا یو موضوع ده. طالبان ویل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه په موجودیت کې دغه سی یو استازي ټاکنې ته اړتیا نشته. د دوحې غونډې ته په ورنږدې کې دوه سره طالبانو دغه راز ویل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتن بایو د دوی د حکومت رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره په کتنه کې د دوحې د غونډې په باب خبرې کړې دي. د طالبانو حکومت په خپل ایکس پانه په خوانی ټویټر کې د میرمن اوتن بایو له قول لیکلي چې ویلي دي د دوحې غونډه په افغانستان کې د ثبات او پرمختګ لپاره د بشري مرستو د جلب لپاره ښه فرصت دی. یو نامه د راپورټر چمتو کېدو پورې دغه کتنې په اړه څه نه دی ویلي. طالبانو تر اوسه نه دی ویلي چې آیا د دوحې په غونډه کې ګډون کوي کنه. په عین حال کې د بشري حقونو یو شمېر ډلې او افغان ښځینه فعالان په دې غونډه کې د ښځو پر زیات ګډون ټینګار کوي. ښځې چې د طالبانو په تیره څه کم دوه کلنه واکمني کې ډېرې ځپل شوې دي. د ملګرو ملتونو چارواکو ویلي چې د دوحې د غونډې هدف دا دی چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي همغږه کوونکي فریدون سنرلي او غلو د خپلواکې ارزونې سپارښتنو ته په پام په څه ډول کېدای شي چې په یوه همغږي او منسجم جوړښت کې د نړیوالو ښکېلتیا زیاتولو ته لاره هواره شي. په دې هدف دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې تر اوسه د طالبانو حکومت د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او د نورو مسایلو تر څنګ د په رسمیت پیژندلو په وړاندې یو مهم خنډ هم پر نجونو او ښځو له شپږم ټولګي پورته زده کړو باندې لګول شوی بندیز بلل کیږي.
د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال وایي د هغو امریکایي اتباعو د خلاصون لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي چې د طالبانو لخوا په افغانستان کې نیول شوي دي. ښاغلی مکال د چهارشنبه په ورځ د دې کمیټې په غونډه کې زیاته کړه چې دیموکراتان او جمهوری پال به په یو شان د طالبانو لخوا د امریکایي اتباعو غیر قانوني توقیف ونسغمي. د دې موضوع جزئیات د عابد سپوږمۍ په راپور کې
د امریکا د استازو د جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال د چهارشنبه په ورځ د دغه کمیټې په غونډه کې زیاته کړه چې دیموکراتان او جمهوری غوښتونکي به په یو شان ډول د امریکایي اتباعو غیر قانوني نیول کېدل ونه زغمي. ښاغلی مکال له طالبانو غوښتل چې د بلوم افغانستان د بنسټ ایښودونکي او د امریکا د متحده ایالاتونو یو تبع رایان کوربیټ چې له 2010 کال راهیسې یې له افغانستان سره همکاري کوله او اوس د طالبانو په بند کې دی اجر تر زره خوشی کړي.
رایانز فیملی از نات دی اونلی وان سفرینګ ثرو دیس هوریفیک اورډیل. There are several Americans.
زه غواړم د رایان ملګرو او د هغه کورنۍ ته چې موږ ګوري داډ ورکړم چې موږ به تر هغه هر ورځ خپل مبارزې ته دوام ورکړو څو چې موږ هغه کورته نوي راستون کړي. دا به طالبانو ته یو قوي پیغام ولیکدوي چې د امریکا جمهوریت غوښتونکي او دیموکراتان به د امریکایي وګړو غیر قانوني توقيف ونسخمي.
د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت د امریکایي تابع خپل یو جرمني همکار سره په شبرغان کې د ایسویت د ترویج په تور نیولای چې د ښاغلي کوربټ کورنۍ او ملګرو دا تور رد کړای دی. خو د افغاني الاسلام امریکایت باو کورنۍ هم ادعا کوي چې د دوی د کورنۍ غړي د طالبانو په بند کې دي او دوی په اړه هیڅ معلومات نه لري. د پخواني رژیم د ملکی هوایي چلند د عمومي رئیس محمود شاه حبیبي ورور تیمور شاه حبیبي د کورنۍ په وینا چې د 2022 کال د اگست په 10مه د کابل شیرپور سیمې څخه د اس اس ایچ له خصوصي مخابراتي دفتر څخه د خپلو شلو تنو ملګرو سره د طالبانو د استخباراتو له لورې نیول شوی. د هغه په وینا که څه هم د ښاغلي حبیبي ملګري خوشي شوي، خو د ورور د برخلیک په اړه یې لا هم معلومات نشته. هغه ازادي راډیو ته وویل
امریکایان هغه خپل اصلي اتباع د طالبانو څخه غواړي. دوه نفره هغو ته هغه افغانان چې د امریکا تابعیت لري مهم نه دي او نه په داسې شکل پسې ګرځي لکه هغه په خپلو اصلي امریکایانو پسې چې ګرځي. امید مو الله تعالی ته دی چې محمود شاه حبیبي به ژر تر ژره خپل کور ته راسي، خپل مور پلار سره به وویني، خپل د فامیل سره به یو ځای سي. حال دا چې نه دی پخوا په کوم نظامي بخش کې کار کړی دی، نه پخوا په کوم نظامي بخش کې وو. هوانه وردی یو مسلکي اداره وه او د یو مسلکي شخصیت دی چې هر څومره ژر رایله کې یا حد اقل د فامیل سره د تماس موقع ورکې.
خو د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال د چهارشنبې په ورځ په دې غونډه کې وویل چې امریکا د ټولو هغو امریکایي اتباعو چې د طالبانو لخوا بندیان دي د خوشي کېدو لپاره هڅې کوي. یو شمیر حقوقي کارپوهان بیا په دې نظر دي چې د طالبانو د حکومت لخوا د بهرنیو اتباعو نیول قانونی مشروعیت نه لري او دا کار د نړیوالو قوانینو خلاف ګڼي. د حقوقي چارو کارپوه حکمت الله حکمت ازادي راډیو ته وویل
د طالبانو حکومت په نړۍ کې یوازینی حکومت دی چې نړیوال یې لا مشروع حکومت په توګه پیژني. طالبان هم د نړۍ سره په نړیوالو اړیکو کې د همدغه دریض څخه برخورد کوي، یعنی حقوق نه مني. نړیوال منل سوي حقوقي نورمونه دوی ته د منلو ځکه نه دي چې وایي نړیوال موږ په رسمیت نه پیژني. په زندانونو کې د خارجي اتباعو ساتل دا کاملا د طالبانو خپل دریض دی او د خپلو ګټو لپاره دی، خصوصا د امریکایانو سره.
د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د امریکایي اتباعو د خوشي کولو په اړه د مایکل مکال د تازه څرګندولو او د محمود شاه حبیبي د کورنۍ د ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو څه موده وړاندې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی له الجزیرې تلویزیون سره په مرکه کې ویلي وو چې دوی له هغو هیوادونو سره خبرې کوي چې اتباع یې په افغانستان کې بندیان دي. دغه شان دوی هڅه کوي مسایل داسې حل شي چې د افغانستان اصول او ملي امنیت ته هم زیان ونه رسوي او له نړۍ سره هم باید ښه تعامل او راشه درشه وشي. تر دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي و چې واشنگټن ته په بهر کې پرته د امریکایي اتباعو له امنیت بل څه لومړیتوب نه لري او له طالبانو سره په خبرو کې خپل هیواد ته د رایان کوربټ په ګډون په افغانستان کې د بندیانو د بیرته ستنولو لپاره فشارونو ته دوام ورکوي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیر ساعته اوریدلې شي. د ماخام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د افغانستان لپاره د ایران د سفارت سرپرست او د ولسمشر ځانګړي استاسي حسن کاظمي قومي ویلي چې افغانستان د مقاومت محور یو برخه ده. نوموړي په تهران کې په یو تلویزیونی مرکه کې ویلي د ارتیا په صورت کې به له افغانستان څخه له یو لشکر څخه زیات استشهادي پوځونه د غزې جګړې ته ولاړ شي. په ایران کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات عزیز معارج ویلي ایران غواړي چې افغانستان د خپل سیاسي او رقابتي جګړې برخه وګرځوي. جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
د افغانستان لپاره د ایران سفارت سرپرست او د دې هیواد د ولسمشر ځانګړي استاسي حسن کاظمي قومي په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې افغانستان د مقاومت محور برخه ده. د مقاومت محور یو اصطلاح ده چې هدف یې د ایران په سوریه کې د بشار الاسد دولت، په لبنان کې حزب الله او د ایران تر ملاتړ لاندې د ملیشو ډلو ترمنځ نالیکل شوی ائتلاف دی چې په سیمه کې د اسرایلو او لویدیځو هیوادونو د فعالیتونو په وړاندې ګډ فعالیتونه ترسره کوي. قومي د سېشنبه په ورځ په تهران کې د ایران د دولتي ټلویزیون شبکې افق په یو پروګرام کې وویل د اړتیا په وخت کې او که شرایط مناسب وي له افغانستان د استشهادي یا ځانمرګ یو لښکر کولی شي د غزې جګړې ته ولاړ شي. قومي د خپلو خبرو په یوه برخه کې وویل
اما چې امروز از افغانستان ما میبینیم و
هغه څه چې نن ورځ په افغانستان کې وینو او لیدل کېږي دا دی چې افغانستان د مقاومت د محور یوه برخه ده. که چاپیریال او اړتیا وي افغانستان د استشهادي ځواکونو یو لښکر کولی شي غزې ته د ملاتړ لپاره ولاړ شي.
موږ غوښتل په دې اړه د طالبانو حکومت نظر هم ولرو خو ویاند یې ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. استشهادي ځواکونه ډېری هغو کسانو ته ویل کېږي چې په افغانستان او ځینو نورو هېوادونو کې ځانمرګي بریدونه ترسره کوي. طالبانو د امریکا په مشرۍ د ناټو ځواکونو او د پخواني جمهوري نظام له امنیتي ځواکونو سره یې په خپلې دوه لسیزې جګړه کې دا ډول ځواکونه کارولي دي چې د ځانمرګي بریدګر په نوم یادېږي. د طالبانو حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د 1400 کال د مرغومي په 14مه ازادي راډیو ته وویل چې د دوی استشهادي کندک د دفاع وزارت په چوکاټ کې د طالبانو د اردو ځانګړي ځواکونو کې شامل دي. په ایران کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات عزیز مارجوی ایران هڅه کوي چې په خاصې او په خپلې سیاسي رقابتي جګړې کې د افغانستان په ښیلولو سره نړۍ ته افغانستان د ځانمرګو بریدګرو د ځای په توګه وښيي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې افغانان باید اجازه ورنه کړي چې له نورو قدرتونو سره د ایران د سیاسي رقابتي جګړې قرباني شي.
دغه جګړه اوس یو نیابتي جګړه ده، دا یو د سیالۍ جګړه ده، دا د رقابتو جګړه ده. ایران هم غواړي خپل بدل وخت له امریکا نه بنا د افغانستان نوم په دې کې دی چې ګواکل ته افغانان موږ سره دي و دوی واڅي جګړې
که څه هم قومي په دغه تلویزیونی ناسته کې دا نه ده څرګنده کړې چې په ټوکې استشهادي لښکر د چا یا د کومې ډلې لخوا غزې ته لیږل کېږي. خو ایران له دې وړاندې هم خپلو نیابتي جګړو ته د افغانانو په لیږلو تورن شوی دی. په دې وروستیو کې ځینو ایراني رسنیو د سید حمزه ولوی د مړینې خبر خپور کړ چې د افغانستان په پروان ولایت کې زیږیدلی او په سوریه کې د لشکر فاطمیون له سابقه لرونکي جنګیالیو څخه و. لشکر فاطمیون د ایران د اسلامي انقلاب د سپای پاسداران قدس یوه څانګه ده چې په زرګونه افغانان یې د سوریې جګړې ته استخدام کړي دي.
له خبرونو ور اخوا
د پښتو په نوم د موسیقي پارچې د موسیقي نړیواله جایزه وګټله. ذاکر حسین او له هغه سره ملګرو موسیقي ژغونکو د خپلې هنري پارچې پښتو لپاره چې له هندي او لویدیزو سازونو څخه جوړه شوې د ګرامي موسیقي جایزو کې د نړۍ د غوره موزیک جایزه وګټله. د کلتوري چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي د دې هنري پارچې د جایزې ګټل دا شی چې موسیقي د پښتنو په ټولنه، کلتور او تاریخ کې یو ځانګړی ځای لري. د دې موضوع تفصیل
د هنري پارچې پښتو نوميږي. پښتو روانونه د امریکا په کالیفورنیا ښار کې د ګرامي شپږ شپېته می کلنی جایزو کې د نړۍ د غوره موسیقي جایزه خپل کړه. پښتو پارچه چې له هندي او لویدیزو سازونو څخه د ذاکر حسین، بیلا فلیک، ایدګر مایر او راکیش چورسیا لخوا جوړه شوې د 2023 کال د می په 12مه خپره شوه. ښاغلی حسین مخکې د دې پارچې په هکله ویلي وو د هغې پوځي موسیقي له سرونو الهام اخیستی چې پر هند د انګریزانو واکمنۍ پر مهال د پښتنو په سیمو کې د انګریزانو پوځي مارشونو د موسیقي غږونکو او ځایي موسیقي له یوځای کېدو رامنځته شوي وو. ګرامي جایزې هغه جایزې دي چې د متحده ایالاتو د ریکارډ اکاډمۍ لخوا ورکول کېږي او د موسیقي صنعت کې د پام وړ لاسته راوړنې پیژني. دا د نړۍ په کچه د موسیقي په صنعت کې تر ټولو معتبره او مهمه جایزه ګڼل کېږي. د فرهنګي چارو پوه او لیکوال غفور لیوال ازادي راډیو ته وویل د دې هنري پارچې جایزې ګټل دا څرګندوي چې موسیقي د پښتنو په ټولنه، فرهنګ او تاریخ کې له هنري او فرهنګي پلوه یو ځانګړی ځای لري. نوموړي زیاته کړه
په قبله کې د پښتو تال یو پیژندل شوی او د ځانګړي پام وړ تال دی. پښتانه موسیقاران، پښتانه هنرمندان د هند په تاریخ کې یو لویه برخه لري. طبعا چې دوی به هم د انګریزانو پر مهال، هم د مغولي واکمنیو پر مهال او د ټولو مهم د افغاني واکمنیو پر مهال خپل هنري ارزښتونه او خپل هنري آثار له ځان سره هندوستان ته وړي وي.
نوموړي هم دا شان زیاته کړه چې د افغانستان د موسیقي نړیوال شهرت دا څرګندوي چې افغانان له فرهنګي پلوه د هنر مخالف نه دي او د موسیقي په برخه کې لګول شوي بندیزونه یو جبر دی چې پر دوی حاکم شوی دی. د طالبان حکومت موسیقي حرامه ګڼي او په افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته یې د موسیقي په برخه کې په بیلابیلو فعالیتونو او آن اورېدلو هم بندیزونه لګولي دي، چې له امله یې ډېر شمېر افغان سندرغاړي او موسیقي غږونکي له افغانستانه ووتل او د ګاونډیو هیوادونو په ګډون نورو هیوادونو ته کډوال شول، چې وخت په وخت خپلې ځینې نوې جوړې شوې سندرې مینهوالو ته د خپلو ټولنیزو شبکو له لارې خپروي. کوم سندرغاړي چې په هیواد کې دننه دي تازه یې ازادي راډیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه، خو مخکې ویلي وه چې بیلابیلو ستونزو له دې ډلې له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
د کندز یو شمېر مالداران وایي چې سږکال یې مالونه د وښو او نورو خوراکي موادو له کمښت سره مخامخ دي. دوی خبرداری ورکوي چې که مسؤل چارواکي د بزګرو او مالدارانو ستونزو ته پام ونه کړي نو په راتلونکو کلونو کې به نه یوازې په کندز بلکې د هیواد په نورو برخو کې هم مالداري سخت زیانمنه شي.
د کندز یو شمیر مالداران شکایت کوي چې پرله پسې وچکالۍ او د ورښتونو کمښت دوی له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړي دي. یو شمیر مالداران وایي د څارویو د خوراکي توکو کمښت له امله زیات شمیر مالداران دې ته اړ شوي چې خپل مالونه په ارزانه بیه خرڅ کړي. د کندز ښار اړوند د بوزې کهنداري سیمې یو مالدار نظر عالم په دې اړه ازادي روډي ته وویل،
مالونه لرم زه خپل څلور سو مال سناغر کې متزای جوړ کړی په زوز باندې گزاره کو دا غزي شي دی ښه لرنه سه خشم غرس کړی ازو کنه سه دا ټول خلک په دغه باندې نو دولت موږ سره کومک وکي یو ما چې په 1000 اوس په 5000 دی او څوک نه سه خریدار نه سه څوک واخلي.
د نمړي ولایت د تلوکې سیمې یو مالدار محمد سرور هم وای چې وچکالۍ مالداري د ورکېدو لګواک سره مخ کړی ده.
ماسم مالداریم سال بسات غضب خلاص
خدمه زه خپل مالداریم سشقال د ورشتونو د کمشت لامل از مج مالونه د خوراکي توکو له کمش سره مخ دي. یو شمیر مالداران ارسیوی چې خپل مالونه پارزانه به وپلوري کروان وضعیت هم داسي دوام پیدا کړي مالداری بلمنځ لاړی سي.
د یاد ولایت د کوچانو د ټولنې مرستيال عبدالستار خبرداري ورکوي کاروان چارواکي د مالدارانو ستونزو ته رسیدنه ونه کړي نو پراتلونکو کلونو کې به مالداري له منځه ولاړه شي.
یو کینار پلوړ په 800 روپۍ دی، یو کینار توپه په 1000 روپۍ دی، دا په چا پورې کوي؟ یو میژن شپه ترونه میژاولې په 1000 5000 نظر خرڅېږي. مام صاحب میژ راوستلې وي درته وامه په 3000 خرڅې کړي په دې ټوله جوړېږي. هغه چې د پاره خره توپه ته پاره یو کینار توپه په 1000 روپۍ وخت، یو کینار پلوړ په 800 وخت سره دا مالداري ده چې مالداري ختم شو غریبي خو نهسته اوس دا مالداري سره موږ خوشاله دا مالدار زه سب سات کومک دی وسی.
احمد شاه احمدی چې پیاد ولایت کې د څارویو د پیرو پلور کاروبار کوي هغه هم وایي د تیر کال په مقایسه ساش کال د څارویو نرخ رالوېدل دی.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
د کونړ د وټپورول سوالي د چپرې په لری پرته غرنې سیمه کې په لوبي ځل یو روغتیاي مرکز پرانستل شو. ځایي اوسیدونکو وایي په خوایې هیڅ راز روغتیاي اسانتیاوي نه لرلې او لدې عمله لګنو ستونزو سره مخامخ ول. دوی وایي چې ناروغان به په ډیرو کړاوونو ډاکټر او روغتون ته رسول.
په کونړ کې د عام روغتیا ریاست مسولین وایي د وټپورول سوالي غرنې او لری پرته سیمه چپرې چې پوخوا د هر ډول روغتي سانتیاو به برخه وو په لومړي ځلې پکې روغتي خدمات پیل کړل. د یاد ریاست مشر قاری مظفر مخلص
چې دلته دغه خلک د صحت په برخه کې د خدماتو نه محروم وو موږ دا سه مناسب وګڼله چې فعلاً د فار ورته دغلته مسلکي سټاف چې په هغه کې میډوایف د درې میاشتې په کابل کې ټریننګ اخیستی خپل ولسته په دغه برخه کې د مور او ماشوم خدمات وړاندې کوي.
مخلص وای دغه روغتي مرکزی د ملګرو ملتونو د نفوسو وجهي صندوق په مالی همکاري په یو کرای کور کې پرانستلو او په نږدې راتلونکو کې به د تعمیر جوړولو چاره هم پیل شي. ځای وسیدونکو هم په دې وخت چې ورته په لومړي ځل روغتي اسانتیاوي برابرېږي او له پخوانی ستونزو ژغورل کیږي. ګل محمد او عزیز الله ازادي رادیو ته ویل
مریضان چې پیدا شول نو په جنازو کې به ما چل او کتب هم دی ګل کنه په وګو باندې به ما جنازه غستلې کتب دغه سي خطرې لارې ورنده همدغه د خاطر مونږ ته دی باندې خوشاله
او کني لیک چې دا وطن اباد شي زموږ وطن کې کني لیک نو لای نو مریضل دی چې
کینلیک جوړ شو او موږ ډېر خوشاله او خوښ یو.
د کونړ وټپور ولسوالۍ چپری کې په داسې حال کې په لومړي ځل خلکو ته روغتي خدمات پیل کیږي چې د چپری په سیر د زیاتو سیمو اوسیدونکو لا هم د ژوند لومړنۍ وسانتیا او بی برخې دي.
لدی سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسیدو. دا هم د دې سات لاند خبرونه. په پاکستان کې د پرونی انتخاباتو د راشمیرلو بهیر پیل شوی او د انتخاباتو د کمیسون مشر وایي چې د دغه انتخاباتو لمړنۍ نتیجه به وروسته له هغې چې چارواکي د جمعې د ورځې په لومړیو کې د رایو ورکولو د مرکزونو نتیجه څارونکي بنسټ ته وسپاري د ټولو لپاره اعلان کړي. د راپورونو له مخې د چین په میلیونونو ډالره پانګونې د افغانستان له شمال څخه د تیلو تولید زیات شوی دی. د امریکا شغ رادیو د راپور له مخې د چین د انرژي شرکت د 940 میلیون ډالرو پانګونی په مرسته د شمال د تیلو له حوزې په ورځنی ډول د امو تیلو تولید 1000 میټریک ټنو ته رسیدلی. د هرات سیمه ایز چارواکي په دې ولایت کې د وروستۍ زلزلې زیانمن شوو ته لسکونه نور کورونه ورکړل شول. د هرات لپاره د طالبانو د والی ویندوی نثار احمد الیاس پرون پنجشنبه په خپل ایکس پاڼه لیکلی چې 9 نور کورونه د یو شمېر جګپورو چارواکو په حضور کې زیانمن شویو کورنیو ته وسپارل شول. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی الکساندر سیرسکی د دې هیواد د پوز د لوی درستیز په توګه ټاکلی دی. زیلنسکی د دې ټاکنې له اعلان مخکې وویل چې د اوکراین د وسلوالو ځواکونو پر مشرتابه د غور وخت را رسیدلی دی.
اساسي او بشري حقوق. دران دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې په ماشومان باندې د درنو یا شاقه کارونو په زیان باندې خبرې کوو. لمو سره په خبرونه کې میل مده د اساسي او بشري حقوقو په برخه کې فعال ماهر مومند راځو خپل مارکیټ په پایل کې خپل دغه د شاقه کارونو پاکله یا د درنو کارونو پاکله معلومات راکړي. شاقه کار یا درون کار کوم کارو ته ویلی سو؟
شاقه یا درون کار هغه کار ده چې فزیکی نظر نه پیسان باندې سخته تمام شي، دا غوښ او توان څخه بیرون وي. په دې کې دا مرادي چې کومه موده چې هغه عادي وخت ټاکل کېږي انسان ته د کارونو لپاره دا غیت ښه یا وخت پر زیات شي، لکه په عمومي صورت 8 د ورځې کار وي که په هغې باندې ساعتونه نور هم اضافه شي نو کار کېدای شي چې هغه حتی که نورمال کار هم وي هغه شاقه کار ته واوړي. او یا دا وي چې هغه د انسان د توان نه بیرون وتلی وي. په شاقه کار کې دا هم راځي چې کله چې ماشومان باندې د دوی د توان څخه زیات کار کېږي هغه هم شاقه کار کې ثابت.
بله، دغه شاقه کارونو هغه بد پایلې کراته وځي کی چې په ماشومان باندې کومې بد اغیزې کولای شي.
اغیز خو دا دی چې کله انسان شاقه کارون تړ کیږي فینزي کی نظر ورته مشکلات پیدا کیږي، روحي له نظر ورته مشکلات پیدا کیږي. بعض وخت دا وی چې داسې تکلیفونه ورته پیدا شي چې هغه بیا ټول عمر ورسره لاس پریوان وي. هغه مثال د ملا هغه مهرو کې تغییرات راتلل دا غځای کې او یاداس نور هغه وی چې هغه بیا ټول عمر انسان ته ورپاتې وي.
په افغانستان کې اکثره وخت د لکېږي چې په ماشومان باندې درانه کارونه کیږي، د خو واقعیت د خلکو اقتصاد ډیر زیات خراب دی. نو کچېری بدو پایلو ته بیراسو د نن سبا یو مړی ډوډۍ د دوه ماشومان له شاقه کارونو درنو کارونو دوی پیدا کوي. آیا د دې ارزښت لري چې ټول عمر یو ماشوم په داسې ناروغۍ به اختصاصي چې علاجونه لري؟
ارزخ خو نه لري، خو څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړله بعض فامیلونه د بدورای لحاظ دې ته اړ کېږي چې خپل ماشومان باندې کار وکړي، ځکه هغه حاکم نظام یا هلته کوم یو موسسات چې دي هغه دې ته لاسرسی نه پیدا کوي چې هغه کوم کسان چې مستحق دي له هغوی سره کومک وکړي یا د لاسلیونه وکړي. نو ځکه بعضې کورنۍ دې ته اړ کېږي چې ماشومان باندې شاقه کارونه وکړي.
خپل د کورنۍ مشرانو ته څه کول پکار دي چې د وړو ماشومانو له وګونه دغه درانه کارونه سپک کړي؟
بلې، او بدبختانه په افغانستان کې دا بعضې ځایونو کې دا یو فرهنګ ګرځېدلی دی چې حتی که غټان په کور کې هم وي، فزیکي لحاظه جوړ او رمټ هم وي، نو بیا هم په ماشومان باندې کار کوي، او کېدای شي چې هغه اقتصاد دومره هم خراب نه وي چې په ماشومان دې ته اړ کړي چې هغه کارونه پر وکړي. پر بیا هم هلته دغه آګاهي په هغه سطح باندې چې باید موجود ولري موجوده نه ده په کورنیو کې، په پلارونو میندو کې چې دغه شاقه کار کېدای شي په لنډ مهال کې دوی ته اقتصادي ګټې راوړي، مګر په اوږد مهال کې ماشوم ته بیا ضررونه رسوي. نو دغه نه پوهاوی د فامیلونو هم د دې باعث کېږي چې هغوی خپل ماشومان دې ته اړ کړي چې حق کارونه وکړي.
کله چې دغه ماشومان غټېږي، دوی څومره عقده اخلي له خپلې کورنۍ سره چې د دوی د درس وخت دوی په کارونو باندې مصروف کړي و، په دوی درانه کارونه کول، څومره بیا دوی ته ناامیدي درېږي او له خپلې کورنۍ سره غواړي چې فاصله ونیسي؟
ګوره، دا خو طبیعي خبره ده چې کله ماشوم د درس په وخت کې، د تعلیم په وخت کې، د لوبو په وخت کې داس کارونه ته وواسول شي چې هغه د غټانو کار دی، د ژوند د نورمال هغه دوران څخه پاتې کېږي او بیا ټول عمر ورسره پاتې کېږي، دغه کمی ورسره موجوده وي. نو بیا د دې باعث کېږي چې هغه مکمل په ټولنه کې په سالمه توګه باندې دوی بیا برخه نه شي اخیستلی.
په دغه دوران کې دوی له زده کړې څخه هم لرې پاتې کېږي. په راتلونکي کې ټولنې ته داسې کسان بیا د ګټې په ځای څومره زیان رسولی شي؟
دا کله چې یو ماشوم د تعلیم څخه پاتې شلو، نو خپل ځان ته هم هغه په ژوند کې چې کوم یو لازم پرمختګ دی هغه نشي کولای، همداسې بیا ټولنې ته هم پرمختګ نشي کولای، خپل فامیل ته هم مفید په هغه اندازه نشي واقع کېدلی. نو تاوانونه فردي او اجتماعي او ټولنیز دي.
کله چې په دغسې کورنیو کې ماشوم کار ته لیږل کېږي، لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې ویل چې په کور کې د کورنۍ نور مشران هم وي، دهلته څومره د ده حق تر پښو لاندې سه؟
د ده خو حق ګوري په تخنیکي لحاظ که تاسو وګورئ څو مختلف حقونه د ده تر پښو لاندې کېږي. یو خو دا ده چې تعلیم ته لاسرسی د یو ماشوم حق وي، هغه ترنه اخیستل کېږي. بل دا چې هغه سالم چاپېریال چې هغه له ذهني نظره هم سالم وي، فزیکي له نظره هم سالم وي، هغه هم دوی ته نه مهیا کېږي. نو ځکه د دې نظره هم حق اخیستل کېږي. او بل هغه کوم یو تکامل چې دی انساني، چې هغه د تعلیم له خوانه او د هغه ماشومانو د لوبو له خوانه ترلاسه کېږي، هغه هم دوی نه اخیستل کېږي. نو که تاسو ورته وګورئ مختلف حقونه ترنه اخیستل کېږي د یو ماشوم څخه.
په ماشومانو باندې درانه کارونه چې کېږي، کله چې کورنۍ کتل کېږي، معمولا په کورنۍ کې شپږ ماشومان، اووه ماشومان، اته ماشومان پرله پسې په عامه خبره شیر به شیر ماشومان وینو، هغه کورنۍ نسي کولای چې ټولو ته رسیدګي وکړي. بیا نو که شاقه کار کوي، که وخت نا وخت له کوره وځي، څوک ورباندې خبر نه وي. په خپله په یو کورنۍ کې د ډېرو ماشومانو نړۍ ته راوړل څومره د دې لامل کېږي چې بیرته همدغه ماشومان قرباني شي او شاقه کارونو ته ورسي؟
کور ماشومان د تعداد پلان بندی کول د اقتصاد د پاره، د تعلیم د پاره، د یو فامیل د درست ادارې د پاره ډېر مهم وي. کله چې فامیلونه هغه شرایط ونه لري او ماشومان زیات وي، نو بیا دا واضح خبره ده چې د دې باعث کېږي چې ماشومان شاقه کارونو ته وهڅوي.
په یوه کورنۍ کې چې کله یو منظم سیستم موجود نه وي، مثلا هر سړی ته په خپل سویه په خپل توان کار ونه سپارل سي، دا به څومره د لامل کېږي چې په ماشومان باندې شاقه کارونه وسی؟ یعنی د یو منظم پلان نشتون د اقتصاد په برخه کې.
په یو فامیل کې د ماشومان تعداد درلودل، چې څومره ماشومان باید ولري، څه وخت ماشومان دنیا ته راوړي، څومره فاصله ولري ماشوم یو له بل سره، او څونه آمادګي مور پلار لري دې ته چې بل ماشوم ته سالمه تغذیه وکړي، سالم تربیه وکړي، سالم تعلیم او تحصیل ورته برابر کړي، هغه محیط او چاپېریال ورته مساعد کړي چې د ماشوم لپاره لازم دی. نو دا ټول په دې باندې بیا تمامېږي چې کله چې دا پلان موجود نه وي، نو اگر ژوند درست د پلان له مخې مخکې نه ځي، بیا فامیلونه اړ کېږي چې په ماشومان باندې کار وکړي، یا کپلار یا مور موجود نه وي نو هغوی بیا مثال نور فامیلونو ته پاتې کیږي چې بیا وضعیت ډېر زیات خراب وي. پلان درلودل د ژوند لپاره، هغه خپل کوشش لپاره هدف درلودل ډېر زیات اړین دي.
کراسو د ماشومانو د جنسي ځورونې برخې ته، کله چې یو ماشوم له کوره لیږل کیږي چې ورسه کار وکړه، نو معلومدار خبره ده چې دی به سهار وخته وځي، ماښام به تر ناوخته پورې بیرون وي. هر څوک د نار ډول غوښتنه کوي د مجبوریات په اساس، او بل دا چې سنې وړکی ده په تاوان نه پوهیږي، دی هغه ورسره مني. څومره د هلته ماشوم جنسي ځورونې سره مخ کیږي، هغه هم په افغانستان غوندې بیرته پاتې هیواد کې.
بدبختانه په افغانستان کې مونږ د ماشومانو د جنسي ځورونې شواهد ډېر زیات لرو، مخصوصا په الکانو کې چې دا بدبختانه غیر اسلامي غیر افغاني فرهنګ ګرځېدلی دی هلته په افغانستان کې. او دا یو دلیل یې دا دی چې ماشومان په بیرون کې د کور نه د سرپرست د سترګو نه لرې په بیرون کې موجود وي، او هغه بیا د هغو خلکو ښکار کیږي چې هغه د ماشومان څخه غلطه استفاده کوي، چې دا اصلا د اسلام د اصولو سره مکمل دا مناسب کار نه دی، او بل د مدني ټولنې له نظر هم دا مناسب کار نه دی. او په دې کې داسې یو اسلامي مملکت چې تقریبا ټول وګړي مسلمانان دي، د ملایانو د امامانو کار دا ده چې په ټولنه کې د دې آگاهي پیدا کړي چې د دغه ډېر بد کار چې خدای مرتبط ویلي دي، د دې کار مخنیوی وشي.
دغسې ماشومانو سره چې د مجبوریت له وجې حتی جنسي ځورونې سره مخ کیږي، څومره له روحي رواني نظره دا بیا مړاوي کیږي؟ او کله چې په ټولنه کې نور خلک خبرېږي چې دغه ماشوم له دا ډول جنسي ځورونې سره مخ سوی، د سره بیا څه ډول برخورد کیږي؟
ګوره، بدبختانه افغانستان ټولنه یو ډېره سنتي ټولنه ده، په هغې کې دغه پاراډاکس چې مونږ ورته په انګلیسي کې وایو چې دا ډېر زر نقیر شایي، لکه داسې ټولنه چې مکمله تقریبا مسلمانه ده، چې ډېر کم وګړي به کېدای شي غیر مسلمان وي، کېدای شي 99.9% ټول وګړي د افغانستان مسلمانان وي، چې په هغې کې داسې یو کار ته لیوالتت او د کارونو ته ډېر زیات بد ویل شوي دي په اسلام کې، مګر بیا هم دا په افغانستان کې جریان لري. دلته دا پاراډاکس موجود دی، او بیا چې کله ټولنه کې خلک خبر شي چې مثال چا سره جنسي ځورونه شوې ده، هغه د تحقیر له نظره هغې ته کتل کېږي، کېدای شي چې په هغې کې د دوی هغه ګناه نه وي، تیری پر شوی وي. نو دلته بیا هغه په ټولنه کې د دغه شخص هغه ځای چې دی ډېر زیات ټیټېږي، او خلک ورته په ټیټه سترګه باندې ګوري، چې دا هم دې لامل کېږي چې خلک روحي تکلیف سره مخامخ شي.
بله، اوس که راستو د حل لارو چارو ته مومن صاحب در ته وایي چې څه باید وسي چې په ټولنه کې په ماشومانو باندې درانه او شاقه کارونه ونیسي، او کومې بدې پایلې چې موږ تاسو تر اوسه پورې یادې کړې د دوو مخنیوي وسي؟
شاقه کارونو د مخنیوي په ماشومانو کې د دې لپاره څو کارونه کېدای شي. یو خدای ده چې فامیلونه کله چې ماشومان دنیا ته راوړي، داسې پلان له مخې دنیا ته راوړي چې دواړه والدین، مور او پلار، او هغه ټولنه دې ته آماده اوسېږي چې دغه ماشوم په درسته توګه باندې د ده څخه ساتنه وکړي، ورته تعلیم ورکړي، ورته تربیه وکړي، او د اقتصاد له نظره دوی دومره پیاوړتیا ولري چې د ده هغه کوم اسانتیاوي چې د ژوند دي دې ماشوم ته برابرې کړي. نو دا هغه په شروع کې دا ډېر زیات مهم دی. دوهمه خبره بیا دلته دا ده چې کله چې ماشومان دنیا ته راوړل شي، دوی ته هغه تعلیم او تحصیل زمینه مساعده شي، چې دا بیا خپله په آینده کې د دې باعث ګرځي چې دوی اقتصاد کوي او ژوند کوي. او دوی چې کله والدین جوړیږي، نو دوی هم بیا کولای شي چې خپل ماشومان ته ښه محیط برابر کړي. بله خبره دا ده چې دلته په دې کې د ټولنې د آگاهۍ خبره ده چې ټولنه چې کله پوهه اوسېږي، والدین په دې باندې پوهه اوسېږي چې ماشومان یې د شاخه کارونو له وجې باندې اوږدمهاله کې مشکلات سره مخ کیږي، نو بیا هم کېدای شي چې دا د دې باعث شي چې والدین دې ته زړه کنه کې چې خپل ماشوم باندې شاقه کارونه وکړي، او په دې باندې پوه شي چې په لنډمهاله کې کېدای شي دوی ته ګټه وکړي، فامیل ته اقتصادي ګټه ورته راوړي، مګر په اوږدمهاله کې بیا دوی سره دوی مشکل سره مخ کیږي. نو دا هغه شیان دي چې د دې باعث کېدای شي چې شاقه کارونه په ټولنه کې راکم شي، او په ماشومان باندې چې هغه منفي اغېز دي دا مخنیوی وشي.
بله، یو حکومت ته څه کول پکار دي چې کله ویني په ټولنه کې ماشومان درانه او شاقه کورونه کوي او کورنۍ یې وایي چې مثلا توان نه لرو، مجبور یو که دا ماشوم باندې درانه کارونه ونه کړو نو موږ بېګا ته ډوډۍ نه لرو. دغه وضعیت د یو ملک حاکمان په سترګو باندې ویني، دوی ته څه کول پکار دي؟
حاکم نظام مسؤلیت دا ده چې ټولنه کې بې برزاتو خلکو سره کومک وکړي، هغه که بې برزاته کورنۍ دي چې ماشومان لري او د دې وس نه لري چې خپل ژوند په اسانه توګه باندې مخکې بوزي او اړ کېږي چې ماشومان خپل شاقه کارونو ته اړ باسي، دلته د حاکم نظام مسؤلیت دا ده چې د هغوی سره مرسته وکړي، د فامیلو سره مرسته وکړي او ماشومان د شاقه کارونو څخه وژغوري او دا چې هغوی ته د تعلیم او تحصیل زمینه برابره
کړي. تاسو په خپل خبر کې ویل مومن صاحب چې حاکم نظام باید دوی ته د تعلیم زمینه برابره کړي او کوم ستونزو سره چې مخ دي مرسته وکړي په دې برخه کې، مګر موږ او تاسو وینو چې حاکم نظام په افغانستان کې د دغو ماشومانو کورنۍ د کورنۍ مشران بیکاره کړل چې په غو کې ښځې موږ یادولی سو، نو دغلته هم دغه ماشومان درنو کارو ته مجبوریږي، له کوره بیرون وزي چې بیا هغه ډېرې ستونزې موږ او تاسو په خپرونه کې یادې کړې، له غو سره مخ کېږي. حاکم نظام په ځای د دې چې دغه مشکل حل کړي، حاکم نظام ورته جوړ کړی ده، تاسو د یو بشر په صفت څه ویل لرئ په دې برخه کې؟
بدبختانه طالبانو دغه تصمیم چې ښځې کار ته نه پرېږدي، مخصوصا هغه ښځې چې د کور هغه نفقه راوړونکي دي، دا ډېرې بدې پایلې لري او فامیلونو ته او ښځو ته ماشومانو ته. او دلته په کار دا ده چې دوی هغه اسلامي چوکاټ کې هم دوی کولی شي چې ښځو ته د کار او د فعالیت اجازه ورکړي. په نورو اسلامي مملکتونو کې هم دا عامه خبره ده چې ښځې کار کوي، خپل کور ته نفقه راوړي، حلال نفقه راوړي. نو په کار دا ده چې دغې ضرورت ته په کتو سره طالبان هم هغه خپله سینه پراخه کړي او د ټولنې واقعیتونه په نظر کې ونیسي او خپل تصامیم د هغو واقعیتونو پر اساس باندې ونیسي.
بله، او که دا راته وایي چې که چیرې وضعیت همداسې دوام وکړي، حاکم نظام هم د بېوزلو کورنیو غم ونه خوري، د کار زمینه برابره نه کړي او ماشومان همداسې په لارې کوڅو کې شاقه کارونه کوي، د افغانستان وضعیت به کوم حالت ته ورسیږي؟
دا خو جواب ده چې کله چې ظلم زیات شي، د عامو وګړو ژوند په سختۍ سره تیر شي، نو بیا په هغې کې خلک راوچتېږي، خلک داسې نظامونو ته نه وایي، په خوا کې ورته نه ویلي دي او په ټولنه کې بیا یو ځل بدبختانه کېدای شي چې هغه امنیت ته مشکل او خنډ پیدا شي. نو د دې د مخنیوي لپاره هم لازمه ده چې حاکم نظام ډېر عجله وکړي په دې کې چې د خلکو د ژوند د اسانتیاو لپاره ګامونه اوچت کړي.
که په وروستیو کې که څه هم د خبرونې تر له سره تر اخره پورې په دې موضوع باندې موږ خبرې وکړې واضح سوه، خو که په وروستیو کې یو ځل بیا هغو کورنیو ته په ماشومانو باندې د درنو کارو زیانونه په غټو ټکو کې روښانه کړئ، ډېر بخښنه مومن صاحب.
زما پیغام کورنیو ته دا دی چې دوی که واقعا ضرورت دې ته نه لري او کولای شي چې په خپلو قټانو باندې چې هغه د کور مسؤلین دي، هغه که پلار ده که مور ده، که هغوی وکولای شي چې دوی ته نفقه برابره کړي او خپل ماشومان د شاقه کارونو څخه وژغوري، نو دا به ډېر زیات د ماشومانو د راتلونکي دپاره بهتره وي، د دوی صحت به هم ورسره ښه وي، د دوی تعلیم ته بیا وخت پیدا کېږي چې ماشومان تعلیم وکړي، بالاخره ګټه بېرته هم دغو فامیلونو ته رسیږي. او بل دا ده چې کله چې ماشومان د دې څخه لرې شي چې هغه لوبې او هغه د ساتری وخت ترنه واخیستل شي، نو هغه عقدې هم بیا د ماشومان په زړه کې نه چې بیا کله غټ شي چې دوی ټولنې ته، خپل فامیل ته، خپلې کورنۍ ته سالم وګړي ثابت شي.
ډېره زیاته مننه مومن صاحب، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
مننه ډېر زیاته، خدای پامان. خدای پامان،
خدای پامان، ښه وخت ولری.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
درن دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د معلول کسانو په حق باندې خبرې کوو. لمک سره په خبرونه کې میلمه دی د بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتیت. ډاکټر صاحب، په پایل کې خپل په دې خبرې راته وکړي چې معلول کس چاته ویلی سو.
معلول هغه انسان دی چې هغه خاص احتیاجات لري، د نورو سالمو انسانانو سره هغوی توپیر لري. دغه معلول انسان جسمی کمچا لري او مختلف لاملونه جوړېدای شي. ځینې خو کېدای شي د مور پلار نه همداسې معلول پیدا شوی وي، هغه ته به موږ تاسو میراثي وایو، میراثي معلول وایو. او ځینې هم د ستونزو، جنګونو او د نورو مشکلاتو په وجه باندې الله جل جلاله د دوی د بدن یوه عضو ورنه اخیستی وي. نو دا ټول معلولین دي او دا په ټولنه کې تقریبا هغه ضعیفترین او ژوند ته لنډترین قشر دی چې ټول باید ورسره مینه وکوي او د دوی حقوق ورته ورکړي او دوی ته په احترام باندې قائل شي. نو معلول دغه انسان ته وایي.
ډاکټر صاحب، اوس براسو په ټوله کې د معلولینو حقوقو ته معلول کس کوم حقونه لري؟
زموږ استاد مبارک دین معلولینو ته ډېر زیات حقوق ورکړي. د مثال په توګه باندې د دوی لومړی د کوم حق چې دی، دا د الله جل جلاله طرف نه یو تقدیر دی او د الله جل جلاله دغه یو اراده ده. دوی ته دغه نصیب لیکل شوی چې دوی ته دغه د یو عضو کموالی چې الله جل جلاله ورته ورکړی، نو لومړی حق یې دغه دی چې هغه ته باید مونږ په کم نظر باندې ونه ګورو. هغه که میرزادي معیوب وي او که هغه د جنګ په سبب کې هغه شوی وي د خپل عضو د لاسه ورکړی وي، نو هغې ته مونږ د جوړ انسان په سترګه باندې وګورو. ډېر داسې انسانان شته چې هغوی بعضې اندامونه د لاس نه ورکړي، پښې لاس نه لري، خو هغوی ته الله جل جلاله ډېر غټ عقلي قوت او طاقت ورته ورکړی. نو لومړی خبره دغه ده چې هغوی ته باید مونږ په هغه نظر باندې وګورو لکه د جوړو انسانانو چې کتل کېږي. دویم خبره دغه ده چې د دوی د ممتلکات چې دي، دې باید حفاظت وشي. ډېر داسې انسانان چې هغوی معلولین دي، نو هغوی بعضې قوي انسانان راځي به دوی په ممتلکاتو باندې بیا دعوه کوي او هغه بیا ورنه اخلي او هغه ورنه غصب کوي، وایي دا چې دا ضعیف دی او دا چاته څه نشي ویلی. او خاصتا بعضې هغه معلولین چې هغوی خبرې نه شي کولی، د مثال په توګه باندې هغوی څه نطق کې څه مشکل لري، نو هغوی وایي چې موږ دوی نه ډارېږو. درېیمه خبر دا ده چې د دوی سره همداسې تفاعل او مشارکت وشي لکه د جوړو انسانانو سره، یعنې د دوی همداسې لیدنه وشي، دوی ته بعضې ګفټونه واخیستل شي، دوی ته مینه ورکړل شي، د دوی سره نیکي وشي، احسان ورسره وشي. او لکه د جوړو انسانانو سره چې موږ تاسو څنګه دوستي انډیوالي او ملګري کوو، نو باید د معلول انسانانو هېڅ فرق باید ونه شي. ځینې انسانان چې د هغوی نه یو قسم کرکه کوي او د هغوی نه نه غواړي چې ځان ورسره ټچ کړي او نه غواړي چې ځان ورسره یوځای کړي او غواړي چې د هغوی نه خپل په اصطلاح باندې ځان نه وساتي. اتلان حقي زما په نظر باندې چې د دوی د خاصو ځایونو لپاره احترام وشي. لکه د مثال په توګه باندې یو معلول انسان دی، هغه موټر چلوي، د معلولینو لپاره باید جدا پارکینګونه وي. د هغوی پارکینګ پارک ته د مثال په توګه باندې باید جوړ انسان پکې ونه درېږي، په شفاخانو مخ کې، د میدانوي مخ کې، حتی په مولونو، بعضې بازارونو، بعضې عامو ځایونو کې. د هغوی کوم ځایونه چې ورته جوړ شوي، د هغوی باید کاملا هغه وشي، احترام وشي. حتی په پارکونو کې هم زیاتو هیوادونو کې دغه مسایل دي چې د هغوی لپاره خاص چوکۍ جوړ شوي دي، معیوب یا د معلول یو عکس ورباندې. نو جوړ انسانان دغه کاملا احترام کوي او حتی که چیرته ډېر زیات ضرورت هم وي، نو په هغه ځای کې نه دوی خپله کینی نه استفاده کوي، نه پکې موټر دروي. او پنځمه خبر دا ده چې د معلولونو انسانانو یا پنځم حق دغه دي چې د هغوی د قدرتونو او د استعدادونو باید ډېر احترام وشي. ډېر داسې انسانان لکه مخکې چې ما تاسو مثال کې وویل، کېدای شي هغوی معلوله وي، معیوبه وي، پښې لاسې نه وي، خو هغوی ته الله جل جلاله ډېر لوی لوی فکري قدرتونه ورته ورکړي او ډېر زیات خلک د هغې بیا په قصه کې نه اوسي، وایي دا داسې معلول دی، ګور دی، وشال دی او څنګه دی. نو دغه د احترام د یو هغه دی چې دوی د استعدادونه باید هغه وشي، باید استفاده وشي. زموږ ستاسو مبارک دین دوی ته همداسې حقوق ورکړي لکه څنګه چې جوړ انسان ته. بالعکس، دوی زموږ ستاسو په خسر او زموږ ستاسو په ټولنه کې دوی ضعیف انسانان دي. رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې انما تنصرون وترزقون بدعفائکم، وایي په تحقیق سره ای جوړو انسانانو، تاسو ته چې رزق درکوي، روزي درکوي، تاسو ته د هغه معیوب او معلول او د ضعیف انسانانو سره په نصرت او په همکاري او په کومک باندې او د هغوی سره په همکاري باندې تاسو الله جل جلاله رزق درکوي. یعنی معنا د دغه ده چې موږ تاسو چې جوړ انسانان، موږ تاسو چې رزق روزي راکوي، د کوچنیو ماشومانو چې هغوی ضعیفان دي هغې په وجه باندې راکوي، د هغه انسان چې ضعیف دي د هغې سره موږ تاسو احسان نیکي کوو د هغې په وجه باندې راکوي. نو زموږ ستاسو کېدای شي د جوړو انسانانو حتی ټول رزقونه الله جل جلاله د دې خلکو په وجه باندې موږ تاسو ته الله راکړي وي.
بله، یو شمېر کسان دغه معلولو سره سم چلند نه کوي، لکه څنګه چې تاسو ویل چې دوی تر ټولو زیات لومړیتوب لري چې درناوی وسي، احترام وسي. په دې اړه تاسو څه وایئ ډاکټر صاحب؟
هغه انسانان چې د دې خلکو احترام نه کوي او دوی ته په د قدر په سترګې باندې نه ګوري، نو هغوی د هم داسې وډار شي وده یادیږي چې اسنه چې کوم ورځ زه د دې شي انسان په شان باندې نه شم. دا خو دنیا ده، نو کېدای شي یو ورځ همدغه انسان د دې معیوب او د معلول انسان په څیر باندې شي. نو بیا که دسره داسې بد چلند وشي، بیا به دې څنګه تصور وي؟ او خپل موږ تاسو خپل اولادونه، موږ تاسو خپل د کورنۍ اعضا، موږ تاسو داسې یو قسم تصور کړو چې چیرته دوی په دې انداز باندې وي او دوی سره بد چلند وشي نو بک زمغه اساسه هغه طبيعت به څنګه وي نو دا خو د الله جل جلاله تقسیمات الله جل جلاله دغوی نه کچرته بعض آزاد جسم مخستی وي نو نور نور او ته بدائل ورته ورکړي هغه کوم نعمتونه چې الله جل جلاله ورته ورکړي په هغه باندې فوکس او تمرکز وشي دغه نه ګټه وخصل شي او هغه ته ډېر توجه وشي هر څوک چې وي دا زمغه اساس په کور کې وي زمغه اساس په گاوند کې وي زمغه اساس په کلی کې وي نو هغه څه داسې قسم توجه داسې اهتمام ورته وشي لکه چې بالکل زما د کور یو عضو دی او زما د کور شریک دی او زما د وینې شریک دی دومره مینه باید ورته ورکړو چې حتی هغوی داسې احساس ونه کړي چې علامات د خلک مینه نه راکوي.
بله، په کورنیو کې د دې تام سوچې یو غړی د بیلابیلو عواملو له وجې نه معلول سوی، دوی څه رقم چار چلند سره وکړي چې په عامه خبره دغه معلول کس مایوس نه سي؟
دا پنځه حقوق ته چې ما مخکې اشاره وکوله دا که چېرته په نظر کې ونیول شي او واقعا د انسان د تعامل د معلول سره مایوب سره چې کوي د الله جل جلاله په خاطر باندې دا ورسو کوي چې د الله جل جلاله تقسیمات دي که چېرته ماته کامل اعضا راکړي دنه دغه عضو اخستی دنه یو د خاص یو قوت اخستی نو الله جل جلاله قادر دی چې دته ورکړي زمونه واخلي نو د دې سره د ډیر زیات مینه او د لطف او د مهربانۍ باید کار وصل شي حتی د دوی د کوم احتیاجات چې دي د دوی کوم ضرورتونه چې دي دا باید ورطرفه شي. ما یو مایوب کته د یمن د وادو او هغه بیچارهای بالکل شالو دا رباعی شال چورته وای چار اطراف شالو نو مرته مو چتا ارمان چه دی په دنیا کې پزړه کې څه ارمان دی سترګو نه وکه ولاره ماته وای چې ډاکټر عتیق زما یو ارمان دی پزړه کې هغه دغه د الله جل جلاله ته واسجده وکم زنه سم کولای چې خپل تندای الله جل جلاله ته پزمکه باندې کیدم او د خپل خالق ز عبادت وکم او واسجده ورته وکم کاش کی ما واسجده کړی وای کبه روز د مرشوه هم وای بیا به زه خپانه وم نو د خلکو دومره داس ارمانونه دي چې واسجده الله جل جلاله ته واسه او طاقت نه دی ورکړای او طبي خبر ده چې هغه بیا د نور انسانانو په فکر او سوچ کې نه وي. نن زما په فیسبوک او ټویټر کې زما د نن خبره ده و چې ای خلکو تاسو د کوم نعمتونه چې الله جل جلاله درکړي موږ تاسو په دې باندې احساس نه کوو په دې باندې موږ تاسو نه پوهیږو چې د کوم نعمتونه د موږ سره شته که صحت ته که عافیت ته که نور نعمت دی د نعمت موږ تاسو هلته درک کوو چې کله د نعمت زموږ تاسو نه واخیستل شي لکه دغه انسان چې د یوې سجدې دپاره دی ارمان کې دی او د دې یوې سجدې دپاره ارمان باندې دنیا نه لاړل د موږ تاسو هم ډېر داسې هغه شیانو چې الله رانه اخیستي دي هغه موږ تاسو پر ډېر زیات ورته په هڅه کې چې هغه موږ واخلو که موږ نه شو کولی چې ځان ته یې راوړو او لاس ته یې راوړو نو الله وایي چې لئن شکرتم لأزیدنکم که تاسو د ما تشکري وکوله زما شکري هم ادا کړه زما حمد او ثنا هم ادا کړه الله وایي تاسو ته به نعمتونه زیات کړم. نو د الله جل جلاله د نعمتونو په شکر باندې هم یو اساسي خبره دغه ده چې داسې انسانانو سره باید موږ تاسو د ډېر زیات رحم او د ډېر زیات مرحمت او د ډېر زیات مینه نه کار واخلو او الله ته دغه یعنی عجز وکړو دغه زاری وکړو چې مون باندې څه حالت رانه وري ډیر زیات څه انسانان چې په سپینو کټونو باندې دوی بیچارهګان پراته دي او دوی نشي خوځیدای غواړي چې موږ شان باندې انسانان دي ژوند وکوي او نور خلک ته مینه ورکړي او خپل دغه څلور ساعت د خپل کورنۍ سره تیر کړي د خپل دفتر ملګرو سره تیر کړي د خپل ټولنې سره تیر کړي نو دا حق الله ورته دی ورکړای. الله جل جلاله عادل ذاته حتمن بده کې د الله جل جلاله اسرار دي هغه ته نور بدایل ورکوي چې په دنیا کې ورته بدایل ورنه کړي حتمن په آخرت کې هغه برابر ډیر زیات بدایل لکه رسول الله په حدیث کې وایي چې د چانه چې د کریمتین په حدیث کې راځي یعنی سترګې الله جل جلاله د چانه چې سترګې په دنیا کې خصي وي نو د دې تعویز او د دې بدل په آخرت کې جنت دی الله جل جلاله ورته په آخرت کې جنت ورته ورکوي د ګډ ډیر لوی بدل ده په آخرت کې کله کله په دنیا کې انسان ته بدل نه وي. نو زموږ هدف دا دی چې دا انسانان چې موږ تاسو په خپل ټولنه کې ګورو په خپل کلو په خپل باندو او په خپل هوا کې ګورو او په نورو ځای کې حتی دا د انساني مینه او د همدردۍ نه هر چیرته چې ګورو باید هغه ته څومره چې موږ کولای شو ورسره همکاري ورسره وکړو د هغوی سره د هغوی لاسنیوی وکړو د هغوی څه احتیاجات او څه ضرورتونه دي هغه خپل وس مطابق ورته پوره کړو.
بله، په عامه توګه کورنیو ته ټول نیتا حکومت د تاسو مشوره په غټو ټکو کې ولرو چې دوی ته به څوی لري د معلول د حق پاک لکه څام خبرونه کې موږ تاسو خبري ور باندې وکړي خو د نتیجګيري په توګه کې د خبري خپل سر راټول کو او یو ځل بیا په غټو ټکو کې وایو چې معلول کوم حقوق لري او باید ادا شي.
د الله جل جلاله رحمت امینه او مهرباني په سل تقسیم او تقسیم شوی نه نو فساد د الله سره ده او یو فساد زموږ تاسو په خپل مابین کې خپل اولادونه او کورنۍ او دوستانو ګرو چې ورکو دغه یو فساد ده نزدا سوای ما چې راځي چې د الله جل جلاله د هغه 99% رحمت او د مهرباني او د مینې خپل ځان محروم نکړو. راځي چې د هو پروردگار او د خالق او د نکاون د مدبر په خاطر باندې معلول تبینه ورکو، محبت ورته ورکو، د دوسر نیکی وکړو، د دوی ستونزې او مشکلات ورته حل کړو. هر چیرته چې معیوب دی غب کور کې دی او په ګاونډ کې دی، د مو تاسو داسې وبولو چې دا زموږ استاذ خپل معلول دی او زموږ استاذ خپل معیوب دی، او دا توفیق موږ ورته ورنکړو چې ولاړ پانکي قریه دی او د بستان کې کورنۍ دی، زه ورسره ارتباط نه لرم نه. موږ ټول ورسره من حیث انساني ارتباط لرو، هغه انساني مینه ورته ورکړو او د خپل خالق او د مدبر د کون په خاطر باندې موږ امینه ورته ورکړو، تر څو موږ تاسو د ټولو ستونزو د آسماني او د ځمکني مصیبتونو نه موږ تاسو خپل حفظ او امان کې وساتي.
بله، ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو ژوند دي سلامت اوسئ.
تاسو نه هم مننه کوم.
دران دوستانو دا د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د معلول په حق باندې خبرې وشوي. لمون سره په خبرونه کې میلمه و ډاکټر حیات الله اتیت، تربیه هي چاري علم مال او ملګری.